دردی مقصد هغه موږ ډولی راکی بالکل چې موږ په خاله بجې لای راول لا هغه وځه شو په وسایې موږ پیدا کولای شو
نی وازی دا چې دغل تشنو خونو کروندګرو ته یو څور کړي بلکې په دغه ولایت کې هټیوال هم ترې راضی دي دغل ته هټیوال هم وایي چې اوس تر بل هر وخت ډیر څه لاسته راوړي او کاروبار یې پرمختګ کړی دی
مننه چې ازادي راډیو ته خوږ یاست وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکزه وسلوال طالبان وایستل شول د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز هوایی حمله شوې دي او وسلوال طالبان تیښتې ته رسېدلي دي امنیتي ځواکونه وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې د طالبانو او د داعش د وسلوالو مهم سنگرونه نیول شوې دي د پاکستان خلک نن د هر خواد د تشکیل او یا مکلیز المانځي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هر خواد ملي بیرغ پورته کړ او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې په تروریستي حمله کې لښتلجه ولستنه وژل شوې دي د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې تروریستي حمله په یو رستورانت کې شوې ده او د قربانیانو هویت لا نه دی څرګند شوی
خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ کرا کرا ورزو د پروګرام دویمې برخې ته تر یوې بجې به د زهرو کاروان 19 پروګرام تاسو ته خبر شي
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروان دیونی خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د وړاندې کوم په پیل کې هم د دیونی مهمه پیخي مهمه پیخو تاسو مونږ همکار محبوب شاه محبوب کتنه کړی ده
ل نشي مواد سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز منسوبینو له پولیسو سره په همکاري په کابل کې د قاچاقړونکو یو ډلې نیولې چې غوښتل یې د حواله لارې مخدره مواد قاچاق کړي د نشي مواد پر ضد د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته ویل لومړی د غي 15 کسیز ډلې یو غړی د کابل په هوایي ډګر کې نیول شو او تر سیډونو وروسته د دې ډلې د مشر په ګډون څلور تنه نور هم ونیول شو د کابل هوایي ډګر پولیسو د نشئی توکو یو قاچاقړون کې ونیو چې تر ډیر اندازې مخدره مواد یې په خپل ګډه کې ځای پر ځای کړی وو ل نشئی مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل چې دغه کس کم 2 کیلوګرامه هیروین په خپل ګډه کې ځای پر ځای کړی وو او غوښتل چې هندستان هیواد ته انتقال کړي د پولیسو لوري ونیول شو خغلی موحد زیاته کړه د لومړی ځل دی چې دومره اندازې نشئی مواد یې و انسان په ګډه کې ځای پر ځای شوی وو د جوزجان ولایت امنیه قومندانۍ پولیسو یو ټن تریاک ونیول د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوری د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته وویل چې د نشي توکو قاچاقړونکو نیول شوی تریاک په وساره چ موټر کې ځای پر ځای کړی وو او وختلې چې لا شبرغان خار څخه نور سیمه ته انتقال کړي چې د خواجه دوکو ولسوالۍ د تلکان په سیمه کې پولیسو ونیول د زیاتوی چې د دې قضیه په تور درې تنه نیول شوی دي
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاکل ازادي رادیو څخه اوري وړاندې په خبرونه کې د مطالعه باورې د لای شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشئی موادو د تولید ډیری کارخانې په خپل واک کې اخیستې دي د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس وی دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی او په دې اړه به هم ریپورت واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخي هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو لامل مري او د هغه کس په اړه مهم درته راپور چمتو کړی چې شل کاله موتادو خو اوس جوړ شوی او د برقي سامان آلاتو د جوړونکو په توګه کار کوي همداراز د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې ده نو له موږ سره پاتې شئ رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی وسلوالو طالبانو په نام نو ولایتونو کې د نشي موادو د تولید ډیره کارخانه په خپل واکه خستې دي. د کورنیو چارو وزارت د نشي موادو پر ضد د مبارزې موینیت وین مهدی کاظمی د چهارشنبه په ورځ د ازادي رادیو ته ویل اوس مهال وسلوال طالبان د افغانستان په سویلي ختیځ او شمالي ولایتونو کې د نشي موادو د کارخانو رهبری کوي او په دې کارخانو کې تولید شوی نشي مواد منځني ختیځ او اروپایي وادونو ته قشخ کیږي. اخوا د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون ټینګار کوي چې وسلوال طالبان د نشي موادو له قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو باندې ځانونو ته وسلې او نور پوځي تجهیزات رانیسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همتي وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په یو شمېر ناامنه ولایتونو کې طالبانو د جګړې تر څنګ د نشي موادو د تولید د یو شمېر کارخانو رهبري هم پر غاړه اخیستې ده. د نشي توکو پر ضد د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د روان کال له پیله په هلمند، کندهار، روزګان، فراه، ننګرهار او یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نشي موادو یو شمېر کارخانې په خپل واک کې اخیستې او له دې لارې ترلاسه شوو پیسو د جګړې لمن پراخه کړې ده.
تروریستی ډلې او طالبان عملاً د نشي توکو په کاروبار او د نشي توکو د کارخانو د امنیت په ساتلو کې ښکیل دي. وسلوال طالبان مالی سرچینو ته اړتیا لري څو د جګړې د دوام لپاره پرې وسلې او مهمات ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش ویلي و چې وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید لپاره بزګر هڅوي او د نشي موادو ستر قاچاقونکي هم خپله وسلوال طالبان دي. ښاغلي دانش دوی اونۍ مخکې ویلي و چې د افغانستان امنیت په نشي موادو پورې تړلی دی. ښاغلي دانش دا هم ویلي و چې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د افغانستان د جګړې او تروریزم مالی سرچینه ده. فرانس پریس خبری آژانس په خپل تازه راپور کې د غربي چارواکو له قوله لیکلي چې وسلوالو طالبانو پر اوشر او زکات راټولولو سربیره په هلمند ولایت کې د هیروینو او مورفینو جوړولو کارخانې هم په خپل واک کې اخیستې دي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک آزادي راډیو ته وویل د نشي موادو د لسګونو کارخانو ویجاړولو سره سره وسلوال طالبان اوس هم د هلمند په ناامنه ولسوالیو کې د هیروینو د تولید ګڼ شمېر کارخانې لري.
خانه هم د دوی ګډ کار وکړي چې هغه سیمو کې ځکه چې وسلوال مخالفین تر حاکمیت لاندې په هغه کې کرل کېږي په عامه باندې د کوکنارو کښت کېږي هلته هغوی فعالیتونه لري په دې برخه کې قچاقبران سویل پیشو بالاخره خانشین او ګرمسیل او دښتې سیمو ته چې بالاخره برمچې ته رسېږي او د دوی سرحد له پاکستان سره نښلي.
د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون هم ټینګار کوي چې په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو او د کوکنارو کروندګرو لاسونه سره یو کړي دي ځکه وسلوال طالبان د کوکنارو د کښت لپاره سیمه ناامنه کوي او بزګران هم د دې کار په بدل کې له کوکنارو څخه د ترلاسه شوو عوایدو یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکوي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی
طالبانو په لاس کې سیمه د طالبانو حمایت کوي او دوی د حکومت پر ضد باندې تکیه کوي او قاچاقبر بیا طالبان تکیه کوي. کوم ګټه چې راځي د طالبانو سره شریکي او د طالبانو سره د وشر په نامه یا د زکات په نامه د حکومت سره کوي او همکاري کوي او عاید یې طالبانو هم ترلاسه کوي او طالبان هم د دې څخه برخمن کېږي او طالبانو ته هم ګټه رسېږي.
یوه غربي کارپوه فرانس پولیس خبري اژانس ته ویلي چې د کیمیاوي موادو په قاچاق زیاتوالی دا ثابتوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشي موادو تولید زیات شوی دی. د ده په وینا په تیرو دولس میاشتو کې شپږ شپېته ټنه کیمیاوي مواد نیول سوي دي خو د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې افغان ځواکونو پنځوس ټنه کیمیاوي مواد نیولي چې ډېره برخه یې له غربي پولو څخه افغانستان ته راوارد سوي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کړي کې نشې ماشوم پیدا کړي
یو اړې دی کوټه نه
نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجې دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د زهرو کاروان له خبرونې څخه اورئ. د بامیان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس وایي دا ولایت د نشي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی. د بامیان ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری د سی شمې پورې ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر اعلان شوی خو په نورو ولایتونو کې تولید شوی نشي مواد د بامیان لارې د هیواد شمال او جنوب ته په قاچاقي توګه وړل کیږي. د بامیان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیریت وایي یوازې په تیر کال کې درویشتنه د نشي موادو د قاچاق په تور نیولی چې د بامیانو للارې جنوب او شمال ته نشئی مواد انتقالول. نور حال په دې راپور کې
د سیمه ایزو چارواکو په وینا په بامیان ولایت کې کوکنار نه کرل کیږي، خو د دې ولایت د جګو غرونو ترمنځ تیرو شویو لارو له امله له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو مبارزه ټکنۍ کړې چې په پایله کې بامیان د نشئی موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د بامیان ولایت له نشئی توکو سره د مبارزې رئیس حسین نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه بامیان
د بده مرغه چې د بامیانو ولایت د نشئی موادو د قاچاق په مسیر بدل سوی، همدارس د نشئی موادو د خرڅلاو مینه هم بلل کیږي. زیات نشئی مواد په ورس ولسوالۍ کې دي چې د ګاونډیو ولایتونو لکه میدان وردګ، پروان، بغلان او دایکنډي څخه دې ولایت ته انتقالیږي. ان تر دې چې له غزنی څخه هم نشئی مواد بامیانو ته قاچاق کیږي. د قاچاق دا لارې د دې لامل شوی چې بامیان له جنوب څخه شمال او شمال څخه جنوب ته د قاچاق په لاره
تمام همسایه‌های خود متاسفانه متاثر است.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیریت د نشئی موادو له قاچاق سره د مبارزې په خاطر خپل فعالیتونه ګړندي کړي دي چې یوازې په تیرو دوه کلونو کې 1500 کیلوګرامه ډول ډول نشئی مواد نیولې دي. د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر سمونوال نقیب الله حسینی ازادي راډیو ته خپل لاسته راوړنې داسې وویلې:
در سال 1395
په 1395 کال کې د نشئی موادو د نیولو 22 پیښې لرو چې د دې پیښو په تړاو در وستنه د نشئی موادو قاچاقونکو نیول سوي او قانون ته سپارل سوي دي. همدارس د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د بامیانو له مرکزی سیمو څخه د نشئی موادو د قاچاق شپږ پیښې سب سوي دي چې د دې پیښو په تړاو څلور کسان نیول سوي او قانون ته سپارل سوي دي.
د ښاغلي
حسیني په وینا سره لدی چې د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پرسونل زیاتې هڅې کوي، خو بیا هم په روان کال کې د دې برخې د کارکوونکو شمیر له 15 کسانو څخه لسو کارکوونکو ته راټیټ شوی چې له دې کار سره به په بامیان کې له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ شي.
تعداد پرسنل مو 35 نفر بود.
د نشئی موادو سره د مبارزې برخې 15 پرسنل درلودل چې اوس یې شمیر لسو کسانو ته راټیټ شوی دی، او د دې شمیر کارکوونکو په لرلو سره نسو کولای چې د بامیانو اوو ولسوالیو او ټول ولایت په کچه د نشئی موادو سره مبارزه
وکړي.
د بامیان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا د زورواکانو ملاتړ له نشئی موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. همدا لامل دی چې دا پدیده ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی نظری زیاتوي:
کاروبار مواد مخدر، قاچاق مواد،
د نشئی موادو کاروبار او قاچاق د عادي خلکو کار نه دی، دا د زورواکانو کار دی، دا د ملي او نړیوالی مافیا کار دی، او سیمه ییزه مافیا هم په دې کې لاس لري چې له بده مرغه بامیانو ولایت په دې برخه کې زیات زیان لیدلی
دی.
د بامیان د سیمه ایزو چارواکو په وینا د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته نشئی مواد د بامیان له لارې قاچاق کیدل د دې لامل شوي چې اوس د دې ولایت ډیر کسان نشئی مواد کاروي، او د دې ولایت د نشئی مواد سره د مبارزې ریاست په وینا په بامیانو کې په نشئی د روږدو کسانو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیر کال د سروې له مخې د بامیان ولایت د نفوسو په سلو کې 11 نشئی مواد کاروي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورزه پونه کې
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هر کال په نړۍ کې کابو شپږ میلیونه وګړي د تمباکو څکولو له امله مري چې له 5 میلیونه زیات خپله کارکوونکي او تر شپږو لکو ډیر نور هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو لوګي تنفس کوي. د سګرټو څکول په افغاني ټولنه کې یوه عامه خبره ده، او په وروستیو کلونو کې خو د ځوانانو ترمنځ په یو دود یا په عامه خبره په موډ بدل شوی. ډاکټران خلکو ته د سګرټو د نه استعمال سپارښتنه کوي، او حتی د سګرټو د لوګي په ځای کې د غیر سګرټي کسانو د نه پاتې کېدو توصیه هم کوي. د ډاکټرانو په باور په سګرټو روږدي کسان له هغو کسانو سره چې روږدي نه دي 8 ځلې زیات د زړه له حملې سره زر مخ کیږي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله حنانزی له ډاکټر نراقا زاهد سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډاکټر صاحب کراته وایي چې په عمومي ډول د سګرټو اضرار د انسان په وجود څه دي؟
په عمومي ډول د سګرټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په وعایي شریه عروقو باندې ډېر اثر لري، یعنی په قلبي وعایي سیستم باندې چې په ساده ژبه رګونو د تنګوالي باعث ګرځي، چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره یې دا داخلي او یا تنګیږي او دغه د وینې جریان کمیږي، چې دا اکثرا د قلبي وعایي سیستم باندې ډېر بد اثرات لري او اکثرا دماغي او قلبي کوم ارس چې منځ سره ځي د سګرټو له وجې او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي، چې دا تحقیقات خود له چې په هغه کسان چې سګرټ څکي نظر په هغه کسانو چې سګرټ نه څکي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد دي.
دا څه ډول سرطانات دي؟ پای د مرګ لامل هم ګرځي او کنه؟
سل په سل اکثرا سرطانات د سږي سرطانات باعث ګرځي، په نور ازو په جلدی سرطانات، تناسلي سرطانات او حتی د رحم په سرطانات باندې دا تحقیقات شوې ده او اکثرا چون د سږي هغه مقاومت خطر وړي، توبرکلوزي هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، د سرم مترافق چې څومره سړی سګرټ ډېر څکي هغومره د دې امراضو چانس زیاتېږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
اوس مهال لیدل کېږي چې تر ډېره په کورنیو کې په ټولنه کې ډېری خلک سګرټ څکي، طبعاً په یو کورنۍ کې چې سګرټ څکل کېږي هلته نور غړي هم شته لکه ماشومان دي، ښځې دي، سربېره پر دې چې پر هغه کس چې سګرټ څکي هغې باندې اغېز لري، آیا اغېز په نورو وګړو هم شته د یو کورنیو کنه؟
کتابونه وایي یو اکتیف یا فعال سګرټ څکونکي دي چې خپل څکي، او بل پاسیف یا غیر فعال. پاسیف غیر فعال هغه سګرټ څکونکي دي چې خو شاکه ورسره ناستي او په ډېر عادي انداز باندې تنفس کوي. بعض کتابونه وایي چې د اکتیف نه پاسیف یعنی غیر فعال کسان چې سګرټ سږي ته داخلي ډېر ضرر لري. یو ډېر مهم موضوع چې دغه زمونږ خويندې بعضې دا سګرټ څکي، دا په دې جلد باندې ډېر بد اثرات لري. حتی په ساده ډول ویلی شو چې که یو سړی مثلا دېرش کلن وي او سګرټ څکلی نو دا د څلوېښت کلن منظره ښیي، یعنی دا جلد باندې ډېر بد اثرات لري خپل سګرټ. نو په دې خاطر غیر له دې اقتصادي موضوع نه د فساد په برخه کې ډېر تحقیقات شوی ده چې سګرټ ډېر ضرر لري. شروع د اعتیاد یا شروع د مخدره موادو ته چې دا دوستان اوس خبره این چرسو بنګو هیروینو ته رسیږي، شروع اکثرا د سګرټ څخه ښیي چې باید سګرټ په کورنۍ کې ونه څکول شي. او یو ساده لاره د سګرټ د خوشي کولو، چې سګرټ اصلا که چیرې یو قاطع تصمیم سړی ونیسي سګرټ خوشي کولی شي، یعنی که څو کلن سګرټي همدا احتیاط سره نور اضرار بیا نه لري، زر قطع کیږي. اما بعض دوستان دي نه پوهېږم د شوق له وجې اوله کې یو سګرټ وایي ورته او داسې په اصطلاح تجملي خیالات راځي، وروسته بیا په دې مرض اخته شي. سګرټ ډېر ضررونه لري د وجود په ټولو اعضاو باندې. ما په لنډیز شکل تاسو ته ویلی چې باید خلک سګرټ ونه څکي.
ډاکټر صاحب، تاسې له یو شمېر ښځو یا میندو څخه یادونه وکړه چې دوی سګرټ څکي، شته داسې میندې هم چې دوی نست کې ماشوم لري یا امیدواره میندې دي؟ په دې برخه کې کراته وایي چې هغه ښځې چې دوی امیدواره دي او نست کې ماشوم ده، څومره ورته د هغه ماشوم صحت ته ضرر رسي یا د هغې راتلونکي ته څومره ضرر رسي کله چې د هغه مور یې سګرټ څکي؟
د وجود په ټولو اعضاو باندې بد اثرات لري، خصوصا د رګونو، یعنی کوم رګونه چې وینه وجود ته رسي. د حاملهدارۍ په وخت کې هغه وینه چې د مور نه ماشوم ته تیریږي، که چیرې دا رګونه تنګیږي چې د سګرټو موږ اتیروسکلروسس بولو چې د سګرټو له وجې منځته راځي، نو اکثرا هغه ماشوم ته وینه کم رسیږي، یعنی ضعیف بنیه ماشوم دنیا ته راځي. بیا که چیرې مستقیم تاثیرات د ولادت نه وروسته ماشوم د مور غېږ کې ده او مور سګرټ څکي، دا بیا نو هغه پاسیف شکل یعنی غیر فعال ماشوم په سګرټ اخته کیږي، چې هغه بیا ډیر زیات ضرر لري، ولې چې ماشوم ډیر نازک سږي دا اسناخ ډیر نازکي. په دې خاطر ټولو خویندو ته، خصوصا هغه خویندې چې حاملهدار یا شیردي، هغوی ته زما سل په سل دا توصیه ده چې باید سګرټ ونه څکي.
د سګرټ د خوشې کولو عمده لارې څه دي؟ که په لنډه ټکي راته وایي چې دغه لارې کولی شي یو سړی د سګرټو څخه وژغوري.
اوسني دوستان کله راځي چې زما نشم کولی، زه درته د کتاب له نظره وایم چې سګرټ یوازنی یو کلک تصمیم غواړي، چې همدونه وایي چې نورې نسکم. او بیا په ترتیب داسې کیدای شي چې یو څوک د ورځې مثلا شل سګرټ څکي، همدغه یو ورځ کې نونس کي اتلس، داسې ورو ورو یو یو دانه کم کي، آخر خپله صفر ته راځي. او په خوا کې دا بعضې دواخانو کې یو قسم ژاولې دي چې د خوله هغه بدبوي هم له منځه وړي او لږ اشتها هم د سګرټ له منځه وړي. یا یو عادي خوراک چې یو نخود خوله کې واچي دی او بوش کی یعنی سګرټ لکه دا هیروئین او دا شان نه ده کیدای شي ډیر په سادهګي او کڅوک تصمیم نه لري بیا دی نه سګرټ خوشی کولای شي نه نسوارو نه بلش
لاند خو نه پیام خلکو ته څه دی پرې برخه کې دوی باید څه وکړي په سګرټو څخه څنګه ځان وژغوري
زما پیام خو یو دولت ته د چې باید په دې سګرټو باندې دومره مالیه وځه کی چې ډیر جګ لاړ شي ام دولت ته ګټه ورسیږي ام دا سګرټ څکونکي ونشي کولای چې دا په اسانه لاس ته راوړي لکه بعض ملکونو کې د ډیر مالیه پی جګ ده او خلکو ته دا پیام ده چې غیر اقتصادي د چې د ورځې شل سګرټ اس کی امغه په وځي او میوخ خپل بچیانو ته واخلي او د دې ایس نو ګټه نشته د سګرټ کې یو ګټه می نو سړی وای چې دغه ګټه لپاره د سټی خلک ځان غولي چې زولا په دې غم می غلطی دا خبره پکې نشته صرف د دوستانو ته دا پیغام د شام اقتصادي مشکل په خې ام سی مشکل د ل خاطر باید د سګرټ پرې
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدرمن اوریدونکو تاسو مونږه کله ازادي رادیو څخه وری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو بجو د مخام ترو بجو پوري د اف ام په 3.15 او د ام په 2.89 سپو باندې په شفافه توګه اوریدلای شي حمید په ایران کې موتاد شو په همدې نشو کې شل کاله لکورل لري وسید خو اوس په یو نه دولتي دفتر کې د برقي سامان آلاتو د جوړون کې په توګه کار کوي دا چې حمید څنګه جوړ شو او کار پیدا کړ په دې اړه نور معلومات به د محمد ایاز ترنک پر راپور کې واورو
حمید په افغانستان کې دنن او بهر شل کاله پر لپسې د بیلابیلو نشو خوند کتلې دی شل کاله له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وسیدلې لوګي تندې او نور کړهونه ګاللې خو اوس په یو دفتر کې کار کوي او له خپل ژوند ډیر خوښ دی دا چې د څنګه نشه پرې خوده او تر دې ادارې څنګه ځان راورسوه په دې اړه خپل حمید ته وایي
په ایران کې متات شل کاله مو نشه وکړه یو کال بندی وم سه کورت رغلم خپلوان و سارا کمک میکیم اوس سرخ شویم دلتا کار کهم بخواهم کار نکو طول خپلوان و راسخه نفرت کهم
لایوی خوا د کورنۍ مرسته او لبلې خوا د نشول ژوند څخه خواتوري کېدل او نفرت د دې لامل شول چې حمید لمړی د لوګر د موتادینو صاحبۍ کلینیک ته ولاړ او بیا له هغه ځایه د پکتیا په یو روغتون کې بسترې کړای شو په دې اړه بعد د مالج ډاکټر مسرور خبري واورو
حمید یکی از مریضای ما بود که
حمید زموږ له ناروغانو څخه و د لوګر د مرکز لخوا د پکتیا روغتون ته معرفي کړل شو هلته درې میاشتې تیرې کړې د ډیر فعال سړی و هلته دوی میاشتې په شپخانه کې د رضاکار په توګه کار وکړ تر دوه کالو پورې زموږ تر څارنې لاندې و اوس وظیفه لري او روغ سړی دی
احتیاط له حمید څخه هر څه اخیستي ول تر علاج وروسته دی اړ و چې د خپلې کورنۍ اقتصاد بیرته جوړ کړي هغه و چې تر یو لړ هڅ وروسته یې په یوه نا دولتي موسسه کې کار پیل کړ دا چې حمید ولې د سلګونو کسانو له ډلې څخه غوره او بریالی وبلل شو د دې ادارې مسؤول ډاکټر منصور براته ووایي
پنځه کاله مخکې موږ یو مسلکي کس ته اړتیا درلوده کله چې موږ له حمید سره ولیدل نو دی تر نورو کسانو موږ ته ډیر ماهر ډیر با تجربه او مناسب کس ښکاره سو مخصوصا په دې برخه کې دی ډیر مهارت درلود فعلا دغه کار نظر پخوانیو ستونزو ته ورته ډیر راحت بخونکی ښکارېږي او ډیر روغ سره آرام وي
حمید نشې پر مهال په کلونو کلونو له کورنۍ څخه لرې پاتې شوی او کورنۍ هم د پوډري په سترګو ورته کتل خو کله چې لرې شي لاس واخیست اوس بیرته کورنۍ ومانه او له هغوی سره ګډه خوشاله ژوند لري د حمید یو نږدې خپلې پاړه وای
حمید جان از ما مامای مسته
حمید جان زما ماما دی پنځل شپاله سکاله ایران کیو انا او ماماګانو می هڅه وکړه چې افغانستان ته راوړم کله چې راغی موتاد بو اوس روغ دی ټوله کورنۍ ورسره خې اړیکه او ښه چلند لري
ډیرې کسان په دې نظر دي چې موتادین تر علاج وروسته د بیکاری لامل بیرته نشي ته مخه کوي او له اقتصادي پلوه د کورنۍ د اوګو باروي خو حمید د خپل کلک هوډ او مسلکي کار له برکته بریالی شو چې د خپل کورنۍ اقتصاد جوړ او خوشاله ژوند ولري
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
قدر منو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په پیل کې لتا سره ژمنه وکړه چې د خبرونې په ورسته برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړی دا اوس د ډرامې د خبرېدو وار رسیدلې ډرامه په دې اړه ده چې د زرغونې میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړه وي خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي د زرغونې میړه اوس مسافر او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي زموږ همکار عبدالنافع همت په همدې اړه ډرامه چمتو کړې چې په ګډه یې اورو
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري
څنګه درته ښکارم
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغ خو به نه یې
ناروغه یم ټول ځان مې درد کوي خوا مې ګرځي سر مې ګنګ سوي
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ
رښتیا هم چې خوشحاله یم
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غش په آرامه یم
دا منمه چې ته به آرامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم
ولې ناارامه یې
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه نو څه شی وکړم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه رازه خوره څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخل
عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی در کړی
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه وی را کړی
میړه د څه کار کوي
دی هیروی نه په کارخانه کې کار کوي
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راځي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستی وي
ها ها په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښم چې ته څه مریضی لرې
پوڅه شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په ایروی نه وخته شوې
ته څه شي زه په ایروی نه وخته شوې يم
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروی نه شوې
نو ما خو هیڅ وخت ایروی نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستا د میړه کالی په پودر باندې لړلې وی او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تیرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
وای خدایه کور مې خراب شو خدای مې دې کونده کې خدای دې دې خراب کې خپل ژوند خو یې تباه کړی و زما ژوند دې هم را تباه کړ زه په دا واړه واړه بچی څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
قدرمن اوریدونکو، د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې راټول شوی مطالب هم دلته پایته ورسیدل. مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم.